د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د پانګونې هرکلی کوي. هند ویلي چې په دې بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره چې د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته به بشپړه معرفي وکم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. د حقیقت څه دی او دغه راز د انصاف په لټه کې خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په نورستان کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو تن ټپي دی او ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات وسی. د هم د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه هم له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 10 تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مشرې ارجنټینا سباس ویلي دي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د نورستان په وانټ وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بلې ټپي دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوی او وژل شوی پولیس د پوستې قمندان وو. د بل خبر لمخې د وانټ وایګل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه نن سهار درې توغندې لګېدلې چې د چارواکو په خبره تلفات نه لري. نه طالبان او نه هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات ترسره سي. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړی همدارس د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د سخت دریځو لخوا د دسیسو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ایران کې د اتاتیایم کال انتخاباتو د نتیجو د معترض مهدي کروبي زوی محمد تقی کروبي ویلي چې پلار یې د جمعې ورځ انتخاباتو کې د ګډون لپاره د حبس په سیمه کې د سیار صندوق د شودلو غوښتنه لري. مهدي کروبي، میر حسین موسوي او زهرا رهنور د اتاتیایم کال انتخابات په تړاو اعتراضونو په خاطر له 5 کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دي. د ایران په ارتباط په بل خبر کې راغلی چې ایران وایي دغو فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلو د حملو په ترڅ کې وژل سوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر محمد فتح علي پرون په بیروت کې خبر اعلان وویل چې په بیت المقدس کې به د هر وژل سوي کس کورنۍ ته 1000 ډالر ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې ایران به دغو کسانو له کورنۍ سره چې د اسرائیلو پر واټونو د تاوتریخوالي په تورې کورونه د اسرائیلي ځواکونو لخوا نړول سوي 1500 ډالر او میاشتنۍ تنخواه ورکړي. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د فلسطینیانو د حملو په حملو کې 28 اسرائیلیان او یو امریکایي وژل سوی دی. لږ تر لږه 178 فلسطینیان هم په دغه جریان کې په لویدیځه غاړه کې د اشغال پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې وژل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېر ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنی اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think
دوی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپی لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. د حقې توافقنامې له مخې چې مسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړی ده، تمه ده چې د فبروري له 8مې په سوریه کې اوربند پلی شي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي، پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او کڅنګه. د ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریه د خلکو د ساتنې ډلو په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي، خو د حملې په وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخت مخالفه ده او ترکی ځواکونه هم د سوریه د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. او د دې محل روسي خبر دا چې په تاجکستان کې یو مېرمنه له داعش سره د پیوستون او دغه ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېر ورځ 34 کلنه زرینه سردروفا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل سوه. محکمې زرینه په 14 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ.
بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلند افغانستان است، بلند وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکند.
هند ایران په چابهار بندر کې اصول 50 میلیون ډالر لګوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته، هغه هم یوازې شمال ته، د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولی شي چې په دې قصدې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ راز کې راولي.
د عبدالرشید دوستم ویان وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي.
وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر، و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت که یک بار دیگر بهتر شود.
خود افغانستان په بل ګوټ کې د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې پوستې سرتیری ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي.
حکومت نن له روښه نن له روښه پاکستان ته یو مکه دا ورولو هغه راته په 3 ورځې کې لا راولېګل.
د ښځو د حقونو فعالان د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینه صافی سره مو چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې د حقیقت څدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي. د غرض د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپم صاف او واضح اورېدلی شئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ. د هند کابینې پرون پریکړه وکړه چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي د چابهار بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو سترګې په دې خاطر ور اوړي چې دوی د پاکستان په بندري ښارونو په کراچۍ او د غراز په بیوبل بندر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې تر ډېره به د دوی اتکا پر پاکستان کمه شي. تفصیل احمد چبر پر راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شک غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 300 تر 200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډېر ګټور تمامې شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وارده موضوع یې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تېره بیا د څلور اړخیزې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه چې وسلوالو طالبانو ته یې بلنه ورکړې چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوی دی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې دوی له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. کنه د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به وغواړي چې د هغو وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د یو بیان په خپرولو سره د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې له دغه اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانانو د ملکي خلکو د وینو تویدل بند کړي، د افغانستان ورنۍ څخه لاس واخلي او د سولې خبرو ته او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو تر څنګ دغه راز د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال بیا شمال ته تللی جوز جان ته. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې پخپله د جګړې لومړۍ کرښې ته، هغه هم یوازې شمال ته، د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بیا وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي. دا درېیم ځل دی چې دوستم د افغانستان شمالي ولایتونو ته ځي. تفصیل د یوسف انزدران پر راپور کې اوري.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
لری مدیریت لري باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي. زه فکر کوم چې هغه څوک چې مسئولیت د جنگ لري باید هغه ته موږ واکونه ورکو او هغه باید جنگ په مخ وړاندې بوځي. که هغه ظرفیت د جنگ کولو نه لري باید تغییرات، بنیادی تغییرات باید په هغه امنیتي ځواکونو کې راشي. باید موږ د هغه په کارونو کې مداخله ونه کړو، نه د معاون اول په صفت او نه د وکیل په صفت.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتیپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډېر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دې وخت زمانه کې یو معاون اول د رئیس جمهور یو چیرته تک دا یو بهانه بل د مخالفینو ته پلاس ورکړي چې دغه تاسو خو جګړه مار خلک سیاسي جګړه خو تاسو غواړئ. او له بلې خوا نه د دې خپل اتوریتي هم کمیږي، ځکه خلک پوښتنه کوي چې دا انرژي ته ناسم شمال پورې اړه لري، تو دا نور مملکت د دې لپاره ارزښت نه لري. دا خپلې موخې شخصي موخې هلته لري.
خو د عبدالرشید دوستم ویان وایي چې شمالي ولایتونو ته د هغې د پاملرنې دلیل دا دی چې د هیواد په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو جنګیالي ختم کړي. د هغه په باور که د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت کنټرول نه شي، د هیواد په کچه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ کېدای شي.
جوز جانتا د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د تک په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون عکس العمل واورید. د دې کمیسیون مرستیال ویلي دي چې دوستم د دې پر ځای چې شمال ته د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي، باید په خپله د افغانستان پر امنیتی بنسټونو کې تغییرات راولي، په دې معنا چې کارونه وړو کسانو ته وسپاري. پرې ترس کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست پرون اعلان وکړ چې تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه ټاکلی دی. نوموړی تر اوسه د 201 نمبر ظفر قلي اردو قمنداني په غاړه وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر نور الحق لومی هم چې په وروستیو کې د استعفا راپورونه ورکړل شوي و، په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. عبدالرحمن رحمان چې تر دا وروستیو پورې د کابل د ګارنیزون قمانداني په غاړه و، د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. دغه راز فرید حمیدي هم د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی و. د افغانستان شمال ته د دوستم د تک په اړه انتقادونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان په نورو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې اکثرا له پاکستان سره سرحد لري، یو شمیر امنیتي پوستې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه هم د کونړ په ولایت کې په مرور ولسوالۍ کې یوه پوسته ده چې ویل کېږي له څو میاشتو راهیسې محاصره ده. په دې محاصره شوې پوسته کې سرتیري ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي. دوی وایي چې د چارواکو له پاملرنې ته خو دومره زیات توقع نه لري، بلکې دوی د دې په غم کې دي چې که اکمالات ورونه رسیږي ممکن د وسلوالو طالبانو لاسته دغه پوسته پریوزي. د ازادي راډیو له سیمه ایز خبریال روح الله انوري سره د کونړ د مرور ولسوالۍ د پوستې یو شمېر سرتیرو د په ټلیفون د خوله د زړه خواله کړې ده او په دې اړه یې دا راپور زموږ خبریال چمتو کړی دی.
د غاخي کندو په سرحدي پوستو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري، خو مشرانو یې له یاد وستلې دي. څو تنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې کېږي چې په خپلو پوستو کې بند پاتې دي.
دلته پراته تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتې کې هغه اول سر نه راختلي دلته زموږ دوه میاشتې ولس ورځې او پنځه ورځې کم دوه میاشتې او پنځه ورځې پاتې دوه میاشتې دغه چې په موږ دوره راځي موږ ځان سره چې هرڅه مرده څه راغلې وو هڅه او مهمات او دغه سینه زموږ او دیدي وو چې څه وو ختم کړلې د مسجد داخل د پوستې نه بهر ته نه شو وتلی. لرګو کې چې تلي وه بله ورځې په دفتر کې فلټر کړلو کمین راته ناست د دښمن له خوا نه.
یو تن سرتیري وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتې دي، بې له دوی څخه یې بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخي کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشتوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغې راته په درې ورځو کې لوړه راولېږل. اوس پیسې نشته چې پیسې دغه باندې دغه اخوانه به مړه را دغه کړې وي یا دې په کور کې چې ګنده ته ولاګ قسم را باندې حق نه لري د سلو روپو د شین چې د اخیستلو درک نه لګېږي په کور کې چې دا موږ به څه وکړو چې په بانک کې څلور زره او پنځه زره افغانۍ پرېږدي. هېڅ څه هم نه لرو نو زه په دې ماشه په دې پیسو چې وکړم چې ما اوس په درد نه خورم. کور کې مې د سلو روپۍ نه چې د پچا واخلم او ما
په ختیس کې د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخي کنډو نواپاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو، خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې یې هڅه کړې چې غاخي ته اکمالات وکړي، په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نه شول.
زمونږ خپل د قومندان خپل اردو سره او د قومندان عمومي قوای سرحدي سره هڅې او تلاش روان دي. فورمونه او د انتقالاتو د عملي ویلې دي. قومندان د مبرجي وای سره مې خبره کړه، هغه ویل چې په دوه ورځو کې په شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم. نو په دې انتظار کې چې اکمالات وشي وخت یې پوره دی، زموږ پرسونل تیار آماده دی د نقل او تغییر او تبدیل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزي حکومت ته د غاخي کنډو نه واپس او بنشي ته د ځمکني ولارو پرانستلو په منظور وړاندیزونه کړي. غنی وادي ورسره شوی خو عملی شوی نه دی. نواپاس غاخي کنډو او بنشي سیمي د ډیورن په کرخه پرتی دي چې یو خواته افغان سرحدي پولیس او بل لورته پاکستانی پوځیان میشتي. هغوی ته د تګ او راتګ د پاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي، ناروغي روغتون ته رسول کیږي، خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټولې لارې تړل شوې دي.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې سرحدي پوستې د سرتیرو د وضعیت په باب مو واورېدل چې وایي نه ډوډۍ لري او نه هم اکمالات. د اکمالاتو په برخه کې بیا روسیې له خپلې ژمنې سره سم 10,000 میله کلشنیکوفونه د افغانستان حکومت ته پرون وسپارل. دا د هغو 20,000 کلشنیکوفونو لومړۍ برخه ده چې موسکو یې له کابل سره د مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورټ کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوي، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته 10,000 میله کلشینکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لوري د 10,000 میله کلشینکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلي سفیر افغان ځواکونو ته د کلشینکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې جوړ شوي وو، وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
دغه اقدام د روسیې او د افغانستان د دوستۍ په دوام کېږي، او دا په دې معنا ده چې موږ له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکوو. زموږ هیواد د آزاد، بېطرف او د مخدره توکو او تروریزم څخه د پاک او له اقتصادي پلوه د پیاوړي افغانستان غوښتونکی دی.
د روسیې پیاوړو پوځي پانتونونو ته د لسکونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بل شمنه واچې د خبره پر روان زیږدیز کال کې بدغه کار وشي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللې درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې اوس له کاره لوېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. ښاغلی اتمر وایي د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زموږ قواوې ثقیله اسلحه نه لري. دا ستونزه سخت په ځینې ځایو کې زموږ د ځینې جزو تعمو سره بنام. د حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي، بلکې ثقیله سلاح هم خپلو قواوو ته برابره.
د ښاغلي اتمر د معلوماتو له مخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپلو ټولو متحدینو د جنگي تیارو، توپچی، ثقیله سلاو او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړي. خو روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر اړخیزې مرستې ډاډ ورکړی دی.
د سهار 10:00 او 20 دقیقې اوس د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کېږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکي اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبه تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یو وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلی د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خود طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي، خو دوی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکېچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28 تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلې دي د دې کړکې چې د ختمولو لپاره امریکایي الوتکه د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی یې په نشه کړل.
لسنیمی بجیری د خبرونه دوه مینه مې ته ورسیدو وړاندې پر دو اونیزو پروګرامونو سربیره د غرس په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې د سوریې اوربند ټینګېدل په احتیاط څاري. خو بیا هم قسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوی ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د پارلمان انتخابات وسی. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجموعه مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ایران وایي دا خو فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرایلی وګړو د حملو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي کچیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو دوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. او د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سلیمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې هم ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. او اوس هم دوه سیمه ایز نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره په راروانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشت لژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بیسمه تسوات لشمیر لارې هم مخته پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له تور زوري خراب او اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل له احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړې ودرېږي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. مش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی. خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کیدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت لنږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دې ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیکي چې دای د سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمند نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل له ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه مه تویوئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و، له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسین صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا بیا هم ترویونه ورسته زاج ملتورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې ل تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د چ ستونزې سره په خپل به ل جلات خان نو اورو.
زه جلات خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براکول سوالی دي سار خل سوالی دي دوار په مرزي سیمه کې چې په مای کې یو سرحد غونډې ډیرم کارخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه چې لا ځکه د غللمین ځکه چې برک برکل سوالی طرف ته دي خلکو ده چې او زوف طرف ته دي سخت ول سوالی دي خلکو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسه په استالیا استادونو یا نواد کې دي دقیق معلومات نه لرم. استادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټې ویلی تو اړې د خلکو اړیږي کړی دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخره په سالي نواد کې یا نواد یا کې یو دی منطقي خلک دی لوګر ول برک بلاک کول سوالي او دثار خول سوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی چې کوچانو د دې غاصبینو کوټې ورانې کړی دي د لږی سړلې په پسلې ته کوچان بیا راغلی دي درته مشتي دولت هم ورته ویلی چې تاسو به جنگو جدال نه جوړو مشکل به نه جوړو خار دمو حل کو دا غمزه کې دا لالمزار يم چې موږ اسناد لري دا دي مالیک کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کاله یو سلواتیا کاله سل کاله اتیا کاله مختلف وختو کې خرڅېږي یو په بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی غوښتل چې محفوظ تا سره لوغه ټول پروسه کالي پاسون بیا د خلکو کې د دولت موږ زاګ ناوري موږ د اخلاق دیګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دی پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونو شروع کړو په دې معنی چې دولت خبر شو دولت ما سره غي چې دا نظام ختمو او موږ د حق کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلي دغه دې سې دی او د منطقي خلګي او بلې خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو علي کلتاری جناتو یو کړي باندې ملال وی دار چا چې د غراغلي په دغه خلګو باندې بمباري وکړه د شام سلا او په غره کې و دي اردو حمایت ترغلي و دي صلح تضمین ورکړي دغه باندې بمبارو څلور نفر شهیدان کړي یو نفر وسم ستر ګوګون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دواغه دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې ده دغه سلکه روپی افغاني له دوه خلکو نه یا لاس میلیونه لږه خلکو نه تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدل بیا نه جوړوي د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدل نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برکه برکول سوالي دی پنځه په قریه باندې حمله وکړه چې کورته ور واشه اولته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاس غو دي خلکو نه نیپ یم زکو وکړل کوټي او باید کړی برمی ویلې و چې کاروان ده دا نن را چې زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تا ما غلی برکی برکول سوالي یو نفر راته دی ازو قریه ته لږه موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل هم نه معلوم شته به چې راوستلې کړه خو بیرته ورغلې دا مشکل دی چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دې نن کوچی زمون دي چې سالم ده او یو بل دا د دوړ حمایت دې کوي چې هغه سلا کړو په یو غته شای نه دی غون تضمین ورکړې لږه خلکو ملکی نه ماخستې دا دې منطقي خلکو دا سلا کړو په تر اوسه یو کال وسته دولت سره دې دې یت غمونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو ته چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نن دغه غزت کړي زمزه چې دی غاص پاتې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپسي وګړي یا خپل د شپ شپ لاسي یا د خپل پیسو غمخوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر اوسه کې و شي حال دا د 7 لک روپې نورې موړي دي درته دې خلکو پښتنه چانه د کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کپ شپ لای شي چې لوالي صاحب تر کومنان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکې
دوستانه د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او د ویل چې په دې برخه کې کار روان ده چې دغه ستونزه زر تر زره هواره شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزې موجوده ده په سیمه کې د ستانغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را په دې خوا پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده چیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خوا یې ختم راغلی. موږ راتلون کې نه دوړ خو هم ستانغزی او کوچان کوم بیا هم راوخته او چې دغه سره کینو د حیات حضور کې او ان شاء الله مسله یو طرف ده.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پرې نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څه موجود او کنه باید لپاس څه چارواکو نه پدې اړه
پریکړه وشي؟ تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کوم ارتوی ول چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناز کیو او اوس خو هیڅوک خپل پلان مانی څوک ملامت دي. موږ دوړ خو سره نه یو به باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي څوک ملامت دی هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی کو.
بل سالی سبی ورسی پختنه غدا چې د دلبرجان ارمان پونو باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم خپل شي چې د غستونز موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونز اوارو د موضوع ته تاسو خبرې اې د څنګه موضوع
انده کمی سند ما هو تیر راغله تیر ونی انده مسالې حل لفر بیا هم راضی او اتنه کې ونی راغله دوار خو سره به هم ناست لرو هغه نو سره به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربانو ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د اواز انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لمګ سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمګ سره اړیکه ونیسئ او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل در علی گلی شی موږ به بیا لتا سره اړیکه ونیسو او ستاسو تستون زبر را واخلو ل دې سره دا خبرونه رانغاړو تر بل مو پلوی او بخون کی خدای سپارو خوشاله اوسئ
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سلام السلامونه اومنه د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې دالي شورا سلاکار ټاکل سوی میلمنه ده
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوسه پورې خزي پکې ونډه نه لرل نو دغه مونږ ته ډېر اندېښنې وړ دی ولی چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېږو نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې زمونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل مونږ هغه وساتو نو زمونږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډېر دادخایي کوو مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باور وي چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي نو زمونږ دغه اندېښنه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه
ده اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې بده کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفته تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی ښځه او بل فرض مثال دغه نقشه را په نامه چې وایي راهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمائندګۍ ورکړي وای
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زه به څه نو وایم چې زه راضي نه یم ولی چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو هغه ښځه مخکې والی او د بامیان د ښځو یو فعال اوس ودا غړی ده مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شاملو مگر مونږ به ډیر رضایت لرل کچری ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مترسه وي د ښځو د فعال په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي د دوی ګډونو کې په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایم
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي مګر ته به داسې یو فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډه لري هغه کامیاب کورنۍ دي ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې که چیرته ته خور ته دې مور ته دې فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکړي نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځه دا ما یو عادي تحلیل وکړو مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري هغه کسان چې تخصص لري چون بیرته موږ باید تحلیل وکړو بیرته موږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې موږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي
یو بله مسله چې تاسو یاده کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش مسئ د خواجه ولسوالۍ تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي موجوده هم تاسو تشویش لرئ
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډېر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګ باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ افغانستان یو ډېر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولی چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې دیارلس سوه پنځه افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو نو د دغه پر اساس مونږ باید دیو ته وانډې ورکو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه؟ واقعا تاسو امیدوار یاست چې بالاخره هغوی حداقل که سل فیصده نه تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني؟
په عمومي توګه دوی ویل چې مونږ حق د کار ورکوو، مونږ حق د میراث ورکوو، مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو، ولې دا ماته کافي نه دی. ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته، هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري، زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم. زه دغسې غواړم. دغه زموږ وړاندیزونه.
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي، مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په اعتبار؟
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي، نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي، هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري.
بله ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.